یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا تخنیکی چاري طاهر روشن مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د ایران په لسکونو وکیلانو د لایحه پارلمان ته وړاندې کړې ده چې د غیر قانوني کډوالو پر موټر دي پولیس ډزې وکړي کابل سوي تر خبرونو وروسته به تفصیل درکړو خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي
کورنۍ چارو وزارت وایي د خورشید ټلویزیون د پخوانی کارکونکي او د یوې همکارې د مړینې مرموزه پیښه څیړي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له سپینې ماڼۍ سره هغه وخت مخکښه کوي چې که ټاکنیزې الکتورال کالجونه د منتخب ولسمشر جو بایډن بریا رسمن تایید کړي او د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې د ایډز د ټیسټونو د زیاتېدو غوښتنه کړې بشپړ خبرونه د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د خورشید ټلویزیون د پخوانی کارکونکو او د یوې همکارې د مړینې مرموزه پیښه تر څېړنې لاندې ده د وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي هر کله چې پرمختګ وشي دوی به یې له خلکو سره شریک کړي د خورشید ټلویزیون د خبرونو پخوانی رئیس رفیع الله صدیقی او د هغې د یوې همکارې مړی پرون د کابل په شمال کې وموندل شول روغتیایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کسانو جسدونه ور انتقال شوي خو د مړینې لامل لا څرګند نه دی کورنۍ چارو وزارت له دې وړاندې ویلي وو لومړنۍ موندنې ښیي چې دغه کسان د ګاز نیونې له کبله مړه شوي دي په نورستان کې روغتیایي کارکونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکړل شوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته د نورستان د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
توکو در رسیدلو په برخه کې هم لږ تاخیر شوی او د تطبیق کوونکي موسې لخوا نه خو اوس چې دوی ته د عامې روغتیا د وزارت له لورې کوم قسط پیسې ورکړل شوي دي نو هماغه پیسو کې به دوی دغه ژمنۍ سطحې ټوله تکمیلوي
د هم ویل چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمی د پوره کولو او نورو اسانتیاو د برابرولو لپاره د عام روغتیا وزارت خپل همکار موسسې اهټ ته پیسې ورکړې دي په نورستان کې دوه څلوېښت روغتیایي مرکزونو روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د نه ورکړې له امله څه باندې دوه میاشتې کاري اعتصاب کړی و د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس تنه یې د وسلوالو غلاو قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي د تخار د والي ویاند محمد جواد هجري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موظفین فداکار ریاست امنیتی
د تخار د ملي امنیت ریاست موظفانو په طالقان شهر کې په درو اپراتیفي عملیاتو کې دا کسان نیولي دي
د همو ویل چې لنیول شو کسانو څخه یو موټر یو کلاشینکوف او یو اندازه مهمات ترلاسه شوی او ضبط شوی دي خبرونه له ازادي رادیو ناوړی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له سپینې ماڼۍ سره هغه وخت مخخه کوي چې ټاکنیز یا الکتورال کالجونه د منتخب ولسمشر جو بایدن بریا رسمن تایید کړي ښاغلي ترامپ په عین حال کې ویلي چې د ټاکنو د نتیجو په اړه به خپله مبارزه روانه ساتي ډونالد ترامپ پرون په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د ټاکنیزو کالجونو د تایید د رسمیت پیژندنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل که ټاکنیز کالجونه د ټاکنو نتایج تایید کړي تاسې پوهیږئ چې یقینا دا کار کوم تر دې مخکې په اساسو جرګه کې د جمهوریپال ګوند غړو ویلي وو ډونالد ترامپ د جنوري میاشتې پر شلمه په هغه صورت کې له سپینې ماڼۍ سره مخخه کوي که ټاکنیز کالجونه د ټاکنو نتیجه رسمن تایید کړي خو دا اول وار دی چې ډونالد ترامپ په خپله د دې موضوع په اړه څرګندونې کوي د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان د ایچ آی وی ایډز د ټیسټونو زیاتېدل غوښتي دوی وایي په ځانګړې توګه ختیځ اروپا روسیا او مرکزی آسیا کې په ایډز د اخته کسانو تشخیص ډیر ناوخته کیږي د روغتیایي ادارو ویلي د ایچ آی وی ویروس ناوخته تشخیص چې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي دې ته زمینه برابروي چې اخته کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره له تداوۍ بې برخې پاتې شي هغه راپور چې د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پرون خپور کړ ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په اروپا کې تر 1,6300 ډیر کسان په ایچ آی وی ایډز اخته شوي راپور وایي په سلو کې اتیا پیښې د ختیځې اروپا روسیې او د مرکزی آسیا د ګڼو هیوادونو په ګډون د ډبلیو ایچ او تر پوښښ لاندې په ختیځه ساحه کې ثبت شوي دي او د ارجنټاین د فوټبال د وتلی ستوري دیګو مارادونا مړی د لزګونه زرمینوالو د درناوی تر مراتب ورسته خاور ته وسپارل شو. د د مړی د پلازمینې بوینس آیرس په مرکزی برخه کې د مور او پلار د قبرونو ترڅنګ خاور ته وسپارل شو چې په دغو مراسمو کې د هغه نږدې خپلوانو ګډون کړی و. تر پرون پورې په زرګونو کسانو د هغه مړی ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. د فوټبال دغه پیژندل شوی ستوری چې په مکسیکو کې په 1980 کال کې د نړیوال جام په ګټلو کې له ارجنټاین سره مرسته کړې وه، تیره چهارشنبه د 80 کلونو په عمر د زړه د حملې له کبله په خپل کور کې مړ شو. د څو اونۍ مخکې د مغزو عملیات کړي وو او په ښه کېدو وو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ایران د پارلمان یو شمیر وکیلانو یو لایحه چمتو کړې ده چې پولیسو ته اجازه ورکوي چې د غیر قانوني کډوالو پر موټرو ډزې وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت نظر مو په دې اړه اخیسته.
مونږ حسن همجواری غواړو، مونږ هم امیدوار یو. زمونږ د افغانانو مشکلات دوی باید درک کړي او هغه ته د بایزت راتک فرصت برابر کړي.
د افغانستان د مالی وزارت ویان له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د شرطونو په ارتباط وای.
په داغ راته وویل چې بیا به دوی د خپلو په مرستو باندې پوره حق ولري چې یا یې ودري یا یې کمی کړي او یا یې هیڅ رانه کړي.
البته دا په هغه شرط چې افغانستان د نړیوالو شرطونه پوره نکړي. د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس تای له ورور سره شهیدلیو چې تر اوسه د پیښې د تحقیقاتو په ارتباط وای.
په لومړی ورځ کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه و.
په ایران کې د غیر قانوني کډوالو په اړه د دغه هیواد نوې لایحې په افغانستان کې خبرګون نه پارولې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې لایحې د بیا ځلې غور غوښتنه کړې ده. د ایران د پارلمان شاوخوا 10 وکیلانو د بهرنیو غیر قانوني اتباعو تنظیم تر نامه لاندې یو لایحه د ایران د اسلامي شورا مجلس ته وړاندې کړې ده. د دې لایحې لمخې غیر قانوني مهاجرو باندې د نغدي جرمې د سزا سربیره پولیسو ته پر هغه موټرو باندې د ډزو د کولو اجازه ورکړل شوې ده چې غیر قانوني مهاجر پکې سپاروي. جزئیات له کابل له خپل خبريالي ناجي صاحب څخه اخلو.
شیبر صاحب ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له ایران حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان روانو حالاتو ته په پام د غیر قانوني کډوالو په تړاو د غنوي طرحه رد کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان سید عبدالباسط انصاری نن ازادي رادیو ته په دې تړه وویل
دغه فیصله د اسلامي شورا له خوا ترتیب شوې دي. د ایران د حکومت له خوانه باید تصویب نشي، ځکه زمونږ هیوادوال په ډیر مشکلاتو باندې اخته کیږي. مونږ حسن همجواری غواړو، مونږ هم امیدوار یو. زمونږ د افغانانو مشکلات دوی باید درک کړي او هغه ته د بایزت راتک فرصت برابر کړي.
د ایرانی رسنیو د ریپورتونو لمخې په دې طرح کې ویل شوی هر هغه بهرنی اوسیدونکو چې له اجازه پرته ایران ته داخل شي یا په دې هواد کې میشت او یا تګ را تګ وکړي، خېل 15 کالو زیات پندشي او هم باید 100 میلیونه تومان نغدي جریمه شي. د دې طرحې په یو برخه کې چې په ایرانی رسنیو کې جزئیات خبر شوی، د غیر قانوني اتباعو پر موټر باندې دز کول، کچېره موټر د پولیسو له درولو او تلاشي نه وتختی او د اتباعو د انتقالولو قوي شک موجود وي، د قانون د نورو ضوابطو په مراد سره د وسلې کارول ته اجازه ورکړ شوی. په دې طرح کې راغلي هغه کسان او یا مرکزونه چې غیر قانوني مهاجر ته ځای ورکړي، هغه به هم نغدي جریمه شي او دغه مهاجرو د استخدام په وجه به مالونه ضبط شي. لدې سربیره ټول بهرني کسان چې په قانوني توګه په ایران کې اوسېږي مکلف دي چې هر کال د دې هیواد مربوطه ادارو ته د خپل اموالو په هیواد کې ترلاسه کړي شتمنۍ حساب ورکړي. د یادونې ده چې د ایران امنیتي ځواکونو په وار وار پر هغه افغان کډوالو دزې کړي دي چې په غیر قانوني توګه هغه هیواد ته داخل شوی وو. لدی سو میاشتې مخکې د ایران په یست خار کې د افغان مهاجرو پر یو موټر هغه وخت یو موټر هغه وخت وسوځي چې ایرانی ځواکونه پرې دزې وکړي چې په پیخه کې درې تن افغانان وشل شل او 15 تن نور ټپیان شل. لدې څخه سونه مخ کې بیا شپږ سلويخت افغان کارګر او غیر قانوني کډوال د افغانستان او ایران په پوله په سیند کې ډوب کړل شل چې یوازې ولستنه یو وژغورل شل. د دې پیخې نه وژغورل شوی کسان ویلي و چې ایرانی پولیساتونکو هغه شکنجه کړي او بیا یې ټول د حریروت سیند ته چولې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د شمیرو لمخې وس مهال 2.5 میلیون افغان کډوال په ایران کې اوسېږي چې د دې جملې نشو خو 800 زره په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او هیڅ ډول رسمي سند نه لري. بلې شي برسې
مننه ناجو صاحبوی و د ازادي رادیو خبریاله چې د ایران د پارلمان د شاوخوا دیش وکیلانو د هغې لایحه په ارتباط له تاسو سره معلومات شریک کړل چې لمخې غیر قانوني مهاجر باندې د نغدي جرمې د سزا سربیره پولیسو ته په ایران کې پر هغو موټرو د ډزو اجازه ورکړل شوې ده چې غیر قانوني مهاجر پکې سپاروي. البته دا لایحه د ایران پارلمان ته وړاندې شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې روانه اونۍ نړیوال ټولنې له افغانستان سره د څلورو کلونو په موده د 1.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه. د مرستې تر هغه کم دي چې څلور کاله مخکې نړیوالو د بروکسل په کانفرنس کې کړې وې. افغان حکومت دا ځل د څومره مرستې هیله لرله د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی وای.
دغه کانفرنس زمونږ د توقع نه لا ښه تیر شه. دغه مرستې چې کوم رقم وشولې ته د باندې 1.5 میلیارده که مونږ دا مد نظر ونیسو چې نړیوال اقتصاد د کورونا له امله ډیره سخته ضربه لیدلې او ځینې لوی او واړه هیوادونه حتی د خپل اقتصادي وضع لپاره ډیر سخت تشویشونه درلودل، خو بیا هم دوی د افغانستان د دولت سره د بروکسل د کانفرنس په تړاو صرف 15% کم مرسته وکړله، نو دا زمونږ د توقع نه ډیره زیاته مرسته وه.
په دې غونډه کې ځینې شرایط هم نړیوالې ټولنې وسه کړې دي. فکر نه کوي چې دا شرایط یو څه سخت دي چې د افغانستان حکومت وتوانیږي چې دا شرایط په ځای کړي؟
د افغانستان دولت او ملت د دوه انتخاب سره مخامخ و. یا دا چې نړیوال همکاران خپل مرستې به حد زیاته کمې کړي، کیدای شي یو یا دوه میلیارد ډالر هم نه وي شوی، یا دا چې مرستې وساتي خو ډېر سخت شرایط ورته وساتي. بنا اند افغانستان د حکومت خپل غوښتنه هم دا و چې مرستو ته مو په هماغه تیر ادامه ورکړي، ولې شرایط مو کولای شي سخت کړي. نو د افغانستان حکومت په دې حقیقت باندې پوه شوی دی چې د افغانستان د آیندې لپاره دغه مرستې ډېرې سختې اړینې دي او د دې مرستو پرته موږ نشو کولای خودکفایي خواته
ولاړو. تاسو ویل چې شرایط سخت دي، کیدشتي چې تاسو اشاره ورته وکړي چې کوم شرایط سخت دي؟
د شرایط ګوره په ټوله کې هماغه تیر شرایط دي، ولې دا ځل د نړیوالو د څېړنې او د میکانیزم د ارزونې به سخت وي. هر کال به مثلا د فساد سره د مبارزې د کې حکومت ولی د رونوالي او د مثلا د شفافیت او په عوایدو بودیجه کې د زیاتوالي او محاکمو څارنوالۍ کې د اصلاحاتو همدارنګه د سولې په پروسه کې، نو هر کال به دقیق تعهدات لیکل کیږي، څېړل کېږي، او که د کال په پای کې نړیوال همکاران زموږ د جی ډی او عملي اقداماتو څخه خوښ وو خو دغه کلنۍ مرسته به هر کال تر 2023 پورې دوام کوي، نه یې نو په ډاګه یې راته وویل چې بیا به دوی د خپلو په مرستو باندې پوره حق ولري چې یا یې ودروي یا یې کمې کړي او یا یې هیڅ رانه کړي.
د افغانستان د مالی د وزارت د ویان ښاغلي مسجدي د نظر مې پرون د ازادي په څپو کې پروګرام کې واخیست. د روزګان د هراوت ولسوالي لاغه ولسوالي او څخه یو ده چې څو ځلی طالبانو نیولې ده او څو ځلی بیرته افغان دولتي ځواکونه ورننه وتی دي او لدی ولسوالي طالبان په شکل دي. روسي ځل چې روانه اونۍ طالبان د ولسوالي ته نن وتل، هلته یو تعلیمی مرکز وسلوالو چور کړ. په فیسبوک او په نورو ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې خلک د دارالمعلمین ودانۍ ته ورننه وزي، میسونه له ځان سره وړي، د چوکۍ له ځان سره وړي، او هلته چې دننه کوم شیان دي چې د دوی په کار نه راځي هغه ماتوي. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
زمون دستر ګوڑان دی غنی ګورا ستیریږي، زمون دستر ګوڑان دی غنی ګورا ستیریږي.
د ټولنیز رسنیو کارکونکو دا سندره د ورزګان ولایت په دیراوت ولسوالی کې د درمالمینو د ودانی د چور لایوی ویډیو سره یو ځای کړي، کوم چې تازه په ټولنیز رسنیو کې لاس پر لاس کیږي او د خلکو ساخت خبرګون نه راپارول دي. په دې ویډیو کې ښکاري چې د دیراوت ولسوالۍ تر څکو تورست یو شمیر کسان د یادی ولسوالۍ د درمالمینو د ودانی څخه میزونه، الماری، چوکۍ او نور څه زغلوي او د غراز د دروازو او کړکیو په ماتولو یې بوخت دي. ورزګان ولایت د درمالمینو مسولین هم په دیراوت ولسوالۍ کې د درمالمینو د ودانۍ چور تاییدوي. د یادی ادارې رئیس شاولی روشان ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار وسلوالو طالبانو د خلکو په مرسته کړی دی.
په غاول ورځ کې ماته خبر راکړي چې الماریان یې وړي دي خو کتابونه تر اوسه پورې دغسې د اتاق په مابینځ کې کوټه پراته دي. نو ما بیا ورته وویل چې ته د ورس هغه ساحه کې وګوره، داسې کسان چې هغه دا ځای مسؤلیت لري، هغه ته ووایه چې ورور دغه یو مکتب دی، دا یو تعلیمي نهاد دی. دوی ورلی ورسره خبرې ورسره وکړې، حتی په هغه ټلیفون کې ما هغه اواز اورېدی چې ده ورته وویل چې تاسې یو څوک راسره کړي چې دغه د خلکو ته ووایي چې دا مه کاږي. متاسفانه په هغه ټلیفون کې ما واورېده چې هغه ورته وویل چې تاسې خپله پوهېږي خلک پوهېږي.
په دغه درمالمینو کې اوس مهال دیارلس محصلین په زده کړو بوخت وو او لسګونه نورو د نوي کال لپاره سبقینام ورته کړي وو، او له پیل څخه تر دا مهال شاوخوا 300 محصلین فارغ شوي دي. اوس لوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. خود ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د درمالمینو د ودانۍ او نورو ښوونیزو مرکزونو ویجاړول نه بخښون کې عمل بولي. د یادی ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو محمد صادق مجرو او نوراغه کامران د ازادي راډیو ته داسي وایي.
عام ولس ځینې خلک کسان چې نه پوهیږي هغه پر دې باندې یعنی ممانعت چا نه دی کړی، هغه ورغلی دي چا میزونه وړي دي، چا دروازې کښلې دي، چا پرنټرونه وړي دي، چا همداسې غالۍ پرشونه وړي دي. همداسې کسان خو لا پیدا شوي دي چې دغه اینداري او مایانو تقریبا یعنی څوند انسان په لاس باندې دې ته زیان رسېدلی هغه دوی رسولی دي.
نو دې خلک ځوانان او تعلیم یافته کسان ډېر دردمن کړي دي او دا دوی باندې ډېر یو بد تاثیر کړی دی. نو دا کار چې ارڅو کې کړی دی دا شاید د دې لپاره او د ټول ولست کسانو د هغه کسان چې هغه تعلیم یافته کسانی که تعلیم یافته یې که غیر تعلیم یافته کسانی شاید د ټول په زیان او تمام توان باندې تمام سي دا شی.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم د وسلوالو طالبانو یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه ټولنیزو رسنیو ته راوتلي وو چې په میدان وردګو ولایت او هلمند ولایتونو کې د قرارګاو تر سکوت وروسته د خلکو په مرسته نظامي تاسیسات چورول.
وروسته تر دې چې طالبانو د روزګان دهراوت ولسوالۍ ونیوله، هلته وسلوالو او سیمه ییزو د دارالمعلمین ودانۍ وسایل چور کړل. د دې راپور په پیل کې مو د جاوید امرخیل د یوې سندرې یوه برخه واورېدله چې غني ګوره ستا مخ ته ستیری شي. دا د سلیمان لایق شعر دی چې د شاعر غني خان لپاره یې ویلی دی، خان عبدالغني خان لپاره.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني سپ 12.8 په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو وروسته ولسمشر ډونالد ټرمپ د لومړي ځل لپاره وویل که د جو بایدن کالج الکترول رای تایید شوی واک به ور وسپاري. ترامپ لا هم د نومبر د 3 منټې د انتخاباتو د نتیجو منلو ته چمتو شوی نه دی. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي ک الکترول کالجونه په رسمي ډول د جو بایدن برای تایید کړي لسپینې ماڼۍ به ووځي، خو د انتخاباتو د چیلنج کولو لپاره به لا هم هڅو ته دوام ورکړي. یوه خبریال له ډونالد ټرمپ څخه وپوښتل که الکترول کالجونو جو بایدن بریالی اعلان کرد، آیا لسپین مانی چخب ووگزی؟ ده پا زواب که ووبیل یقیناً بدا کار وکری او تاسو هم پا دی پوهیشی. تر دې وړاندې سپینې ماڼۍ او جمهوری پالو په کانګرس کې ویلي وو که د نومبر د درېیمې نېټې د انتخاباتو او په ایالتونو کې د الکترول رایو نتیجه په رسمي ډول تایید شي، ډونالډ ټرمپ به د جنوري په شلمه له سپینې ماڼۍ ووځي. خو دا له انتخاباتو وروسته لومړی ځل دی چې ډونالډ ټرمپ په دې اړه نظر څرګندوي. ښاغلی ټرمپ د خپلو خبرو په دوام کې وویل که الکترول کالج رای د انتخاباتو اوسنۍ پایلې په رسمي ډول تایید کړي، هغوی به تېروتنه کړې وي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه د پایلو منل به ډېر سخت کار وي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د خبرو شویو نتیجو پر اساس جو بایدن 306 الکترول رایې ګټلي، خو د سیال ډونالډ ټرمپ 222 الکترول رای لري. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د بری لپاره 270 الکترول رای پکار دي. ټرمپ به له شواهدو خپل سیال په انتخاباتو کې په درغلي تورنوي. ټاکل شوی چې د امریکا د ایالتونو الکترول کالجونه د دسمبر په 14مه غونډه وکړي او نهایي نتیجه اعلان کړي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دسمبر تر 14مې پورې کېدای شي ډېر څه بدل شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا آزادی رادیو پا روان خبروانه که لدول سنیم بجو روست روختی در جوانشتمنی پروگرام درو چی دا پروگرام کرونا ناروغی تا زنگره شویده. پا هلمند که دا آزادی رادیو دا تکر خبریال محمد الیاستایی دا وجل که دوی اونی پرشیویده. حکومت تروسه د دې وژنې د پڅېړنې کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. وسلوالو طالبان هم ویلي وو چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. د محمد الیاس تایی د کورنۍ غړي وای دوی تروسه نه پوهیږي چې په دې پیښې کې څوک لاس لري. صالح محمد صالح د دایل ورور مدثر دعوت څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې آیا تروسه د الیاس تایی د وژنې په تړاو په څېړنو کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره شریک شوي دي. ښاغلی مدثر وویل
د شهید دایی د قتل په اړه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یوازې رحم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وایي موږ اخته یو. په داسې حال کې چې ځینې کسان دا هم راته وایي چې تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دي راوړي، یعنی هیڅ موم نه دي کړي. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه وه. موږ ته یې ویلي چې ځینو کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا وه چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پیښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي اول یې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو و؟ په دولت کې شامل کسان که د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایي په ریپورت سره به د هغوی ګټې خطر ته لوېدلې، او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هره برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بله ډله وي، که هر څوک وي، اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمني نه درلوده. که مو شخصي دښمني درلودی موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به مو دولت ته ویلو چې دغه زموږ دښمن دی، دغه کس دی، تاسې جزا ورکړي یا موږ جزا ورکوو. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی. شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبریالان په هلمند کې وژل سوي دي، څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګېزې له مخې دغه خبریالان وژني؟
د شهید روحاني څخه رانیولې تر نور احمد نوري، تر نعمت الله زهیره، نور هغه خبریالان چې په هلمند کې شهید سوي دي، تر اوسه پورې د هغوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید سو، ولې ووژئ، ولې قتل کړ، د هغوی ګناه څه وه. دا هم
یو خبریالو د خلکو ژغره اخیسته د خلکو ستنزیره سپړلې تر چارواکو رسولې تر هر چا پورې رسولې کاغه د دولت پورې اړه درلود او که د دولت مخالفونه پورې اړه درلود یعنی هغه یو پلو د خلکو د دولت ترمنځ د خلکو او د چارواکو ترمنځ هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي دا غوی تر غوجو پورې د دې خلکو ژغ رسوي دا غوی ستونزې رسولې د دې هیواد په درد درد منو خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی ولې هغه قتلوي په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو نه په کلي کې نه په ښار کې نه د پلار نیکه په وطن کې په هیڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو مګر بیا هم زما ورور شهید کیږي لامل یې نه معلومیږي
والی او نور چارواکي هم څور زمخ کې کورته د خو خوږی لپاره درغلی وو د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله او کورته غم شریکی وکړل ازمور سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله دوی د ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو په هر حالت کې بس تاسو سره ځای او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړي چې د دای صاحب قاتلین به پیدا کوو هغه عاملین به نیسو سزا به ورکوو دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده خو موږ لا انتظار یو چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده نورې ژمنې موږ خپل ژوند موږ خپل هر څه موږ خپل روان کورنۍ هغه خپل کنټرولولی سو ساتلی سو خو یو څه چې د دوی وظیفه ده د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده موږ لا هم انتظار یو خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر اباده پورې انتظار پاتې نشي
دا ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس تایورور مدثر دعوت
تاسو لا پیغامونو
غره زه د هرات ولایت رغیزم د ریکریشن کیږي خو ماجر یم مرته د خدای شي نه راکې د خدای سوي سره نه راکې در به در فاسي چې تا واته نه کیږي ايش پر وز روپې راکړې دي خونه دې خو ته واره دې خو را باندې کیږي خونه مو چپاش بارانو چپاک دې خدای شي نه راکې مرته دې په ما کو سي مر کوچنیانو مو ته دې یو من وړ په پنځو کور باندې دغه اخو بالا دې په څور باندې کیلو کیلو دغه کوونو دغه مرته به خب هیڅ په ما کې نه دي سوي مر در بدر ټکو ټکو مر ځغ دې ول سي دا اشرف ونی پوري مقصد شو سلام
نظر دلو خانم در لغمه ولاد دلسه ولاد علوم تاخر دامت در سم تاورادی آزادی در سلحمانت ولاد در مارب ریخن ندا غفتنا در در سلحمانت ولاد دلیشن که نسوالی که در داگیان اونا برا در خاجل و فیزو کلی دی تقریبان یو ساعت شل در خیل لاره نا و حال تا پخواه در کردی سا وقتیم در سلحمان و سلحمان بعد ما سخیل نبادی که بخشو که در فرش در دولان در مجید درک رو دی و که دا دست اغل نسته در طرف نسته در دست اسپرک استمیاشنیت درکو سمیاشنیت درکو و سال درکم ختم شو مونه واری که دا دینه جانه لپارم دا پینزل کلیه لپارا یو کنجون دا یو پرادولی دا یو لشتبال دا یو زلیه دا یو سوره لشتبال دا دل دا پینزل کلی تا وزارت مارین نم قاید دا یا خط مارین دا لغمان نم قاید دا در مدتب دا مونه دا دیر تفا دا داد و باران دا دیر تبیزی با لگان تبیزی که چمون لپارا
السلام علیکم تغادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم رفیق الله اند کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د سری مرید کری څخه روانه د منګا سری مرید کله چې د پول نلری او په دې د ماشومان د تعلیم نه پاتې شو کومري د سیاسو کډون سم چلې تر ولسوالۍ تر څنګه پول دغه ته رسو خلک د سخت مشکلاتو سره مخ دي کوم امنیتي ستونزې هم نشته چې دولت وي بلته نه جوړو مثلا ډیر وادي را سره وکړي انتخاباته د پول جوړ نشو چې کوم د ازادۍ اړیو نه چې دغه پیغام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي
حمید خانم رنگ لغزنی لیکي چې افغانان د خپل هواد په وړاندې مسولیتونه وپیژني پردوی هوادو ته د مهاجرت لپاره اړ نشي کریم شیدا لغزنی لیکي د دهراوت د دارالمعلمین چور زموږ د ټولنې د جهالت اوج پډاګه کوي عبید الله لزابل لیکلی دی طالبانو د دهراوت د دارالمعلمین پر چور بیا ثابت کړ چې د افغانستان پرمختګ نه غواړي. اسمت الله د زابل له شاجوی نه لیکلی دی د چینوا غونډې مرستې به د افغانستان په آبادولو کې مهم رول ولوبوي. خان محمد اسلامیار له نادالی څخه لیکلی دی د الیاس دایی له وژلو وروسته د هلمند د خلکو ژغ غلی شو. دانش افغان له جلال آباد لیکي د چینوا په مرستو باید خوارانو ته پام وشي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د ترهګرو ترهګر نه نظامي پیشني نه ملکي هر څوک وژني. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه.
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د خورشید ټلویزیون د پخوانی رئیس او د وی همکار د مړینې مرموزه پیښه تر څېړنې لاندې ده. د ټلویزیون د رئیس رفیع الله صدیقی او د هغې د وی همکار فهیمی فایز جسدونه پرون د کابل په استالف ولسوالۍ کې موندل شوي دي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو د معاشونو ورکړل شوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس تنه یې د وسلوالو غلاو قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولی دي. د تخار چارواکي وایي چې له دغو کسانو سره یو شمیر وسلې او مهمات هم نیول شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له سپینې ماڼۍ سره هغه وخت مخخه کوي چې ټاکنیز یا الکترال کالجونه د منتخب ولسمشر جو بایدن بریا رسمان تایید کړي. د اروپای ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان د ایچ آی وی ایډز د ټیسټونو زیاتېدو غوښتنه کړې ده. او د ارجنټاین د فوټبال د وتلی ستوري دیګو مارادونا مړی د لسګونه زره مینوالو د درناوي تر مراتب وروسته خاورو ته وسپارل شو.
اوسم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام د پروګرام کورونا ته ځانګړی شوی.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلامونه. د کورونا وایروس په ناروغي او د همدې ناروغي پر واکسین خبري کوو. زه مرسل زازي ډاکټر محبوب الله شفیق د داخلي متخصص خبرونه کې را سره ملمه دي او د خبرونه په لړ کې به د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر سیب دستګیر نظری سره هم خبرونه کې خبره تری ولرو. ډاکټر سیب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام علیکم تاسو ته
ډیره زیاته مننه. په خیر اغلی ډاکټر صاحب، خبرونه ته په سر کې به پر دې خبرې وکړو چې البته کوویډ 19 یا کوویډ 19 چې تقریبا یو کال مخکې البته د لومړي ځل لپاره په چین واخان ښار کې را پیدا سو، وروسته د غینا نورو هیوادونو ته هم پرسې وغځېدله او د ایران هم افغانستان ته ورسېد. لومړی پړاو هم لکه څنګه چې ټول په جریان کې دي، البته دغه لومړی پړاو هم خلاص او په دې ورستیو کې خبرې دادی چې دویم پړاو ته نږدې سی او په هیواد کې بیا هم موږ ډیری کسان لرو چې په کورونا باندې اخته سوي دي. ډاکټر صاحب، په دې هم کچېری راته وایاست چې آیا دغه دویم پړاو د پاره موږ باید کوم خاص چمتووالی ولرو وینه لرو څه باید په نظر کې ونیسو؟
بالکل، ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. ټول موږ شاهد یو چې د کورونا د وبا په دوم پیک یو د عامې روغتیا د وزارت د اعلان پر بنسټ موږ د دوم پیک په پیل کې یو د کورونا او دا د اپیدمیولوژي د نظره دا یو ثابته شوې خبره ده چې کله وباګانې راځي یا پاندمي منځته راځي نو د هغې د دوباره شدت د من تر افضلو امکانات ډېر زیات دي. موږ یو پیک په تېر کال په جون جولای کې درلود، دا کوم پیک کې داخلېدو کې یو زموږ واقعیت د ډېرېدلو په حالت کې دي. د تېرو درې هفتو مخکې چې کوم حالات وو زموږ واقعیت بېخي سره سره نږدې وو، مګر تېرو درې هفتو کې دا واقعیت اوس ورو ورو زیاتېږي. موږ روزمره په خپل روغتونونو کې د دې واقعیت سره اوس تقریبا روټین نارمل مخامخ کېږو. په دې عام عادي واقعیت هم دي او وخیم واقعیت هم شته دي. متاسفانه موږ دا هم ګورو چې د مړینې واقعیت هم پکې شته دي، چې ډېر زیات موږ باید ورته توجه وکړو. په دغسې یو موسم کې چې موږ اوس واقعي د جرین موسم تقریبا داخلېدونکی دی،
دجیمی په موسم کې دا دغه موسم امراض د کام ریلی سینا بغل عام ډول باندې ډیر زیاتیږي. د کورونا د ناروغۍ د کلینیکی لوا هم تقریبا د کام ریلیش او د نمونیا زیاتینا بغل شکل باندې تظاهر کوي، نو فرق کول یې لږ مشکل کېږي نظر کلینیکی اراض علائم ته. ډېره د توجه وړ ده، خصوصا هغه فامیلونه چې زه فکر کوم فرق به په دې شکل باندې وکولی شو په هغه کورنیو کې چې یو کس دوه کسه درې کسه یا د کورنۍ ټول غړي مصاب کېږي، د کورنۍ اکثریت غړي مصاب کېږي، نو هغې باید خامخا دې ته توجه وکړي چې د کورونا ټیسټ وکړي او د کورونا لپاره خاص تدابیر په نظر کې ونیسي. کومې کورنۍ چې په دې ناروغۍ باندې لا نه دي اخته شوي هغې ته ډېر زیات احتیاط پکار دی. د احتیاط په سلسله کې چې دی هغه کارونه باید وکړي، هغه فاصله ساتل دي، د ماسک استفاده کول ده، او د نږدې روغبړ یا د لاس ورکول یا د بغل کشي نه مخنیوی کول دي. دغه درې نقطې ته باید ډېر زیات توجه وشي. همدارنګه لاسونه زر په صابون باندې ومینځل شي د شلو ثانیو لپاره. دا هغه عمده وقایوي تدابیر دي چې موږ ټولو ته لازم دي چې عملي د ناروغۍ د ترایت او انتقال نمو مخنیوی کړی.
بله ډاکټر صاحب، دې ته برا شو چې تاسو د افغان جاپان په روغتون کې هم په البته هم دې برخه کې کار کوو، ځین ناروغان چې د کورونا او د درملنې په برخه کې، آیا اوس هم دغه ناروغان روغتون ته درځي نه درځي؟ کچه یې څونه ده؟ زیاته سوې ده نه ده؟ او آیا دغه ویروس هم تغییر کړی؟ د تغییر په حالت کې دی او کنه اما خوا غوندې دی؟
د ناروغۍ په مقابل کې د عامو خلکو بې تفاوتي لږ زیاته شوې ده په دې وختونو کې موږ ګورو. یو عمده سبب دا دی چې دا واقعات ډېر وخت تیر شو، خلکو سره اوس ستړي شوي ښکاره کېږي ظاهرا، او خلکو ته اوس دومره وخت پورې د وقایوي تدابیرو ساتل لږ خسته کن ښکاري. البته ستړي کېږي به ورسره، یا به دای چې دوی اوس فکر کوي چې دا مرض اوس یو عام مرض شوی دی. په هر دلیل چې وي دغه موضوع اوس موږ سره مطرح ده، حتی په یو تعداد صحي پرسنل په منځ کې، که نرسان دي که ټیکنیشنان دي که ډاکتران دي، هغوی هم یو تعداد موږ ګورو چې د ناروغۍ په هکله بې تفاوتي کوي، خصوصا د وقایوي تدابیرو په هکله، چې دا موضوع ډېره خطرناکه کېدلی شي. که چیرې داسې برخورد د دې ناروغۍ سره وشي، نو د دې ډېر امکان دی چې ناروغۍ ډېر په سرعت سره بیا یو غټه کتله د خلکو په ناروغۍ باندې مصاب کړي. نو بالکل خلک باید خپل وقایوي تدابیر جدي په نظر کې ونیسي، د دې ناروغۍ سره بې تفاوتي ونه ښیي، او خپل ځان ترنه په جدي ډول باندې وساتي، او د هغې لپاره هغه وقایوي تدابیر دي.
بله سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
سلامونه، وخت په خیر. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. کچېری پوښتنه لري، نن موضوع مو د کورونا په اړه ټاکلی، تاسو کومه پوښتنه لري؟
پوښتنه مې ده د ډاکټر صاحب محترم، ما نن شپه مو اومده پر سر مو درد دی، د پاینالډول ګولۍ و د دغه خورو جوشاندي خورو د خپل نظر توان خو نه کې څه دی خوري.
ډاکټر صاحب تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لري؟
ورور نور څه مشکلات لري؟ آیا یوازې دا کنو ته تکلیفونه لري؟ عمر څو کال دی او فشار چک کړی دی څنګه رسیدلی؟ کنه بس کور سر می
درځي، عمر می انسانه
تریش کال دی. څلوېخت کال ښه ډیر ښه. او پرته د سردرد څخه زوکام یا بوی احساس کوي نه کوي، څه رقم نور کومه ستونزه خو نه لري؟
دماغونه می بندي خورتي او فاتو سترګې می وي، او چې ماشا زیرش می دیر زده دیگه ما غور فاس زیرش را تغروانی تبا می کهیز زشتی و سر دورت دینا.
تبا مو دیره یا کما؟
یا باست سمیع نده ولی ندیره یه نلد.
خیا دکتر سیب تاسو؟
نه هم نرم دی ورور، نه دا ورور توخی لری کنا او سالندی یا نفستنگی مو سر خوب نوی؟
یا سالندی و نفستنگی ندارم، توخی ندارم، باست تیبی می دیر بدن می دیر درد سکی، بدن می درد سی سی بی می تیجو.
او دستونی درد؟
یا دستونی درد نلرم.
سمه در دیر زیاد همانه نورور، انشالله چه دکتر سیبه تاستو از زواب در کیم. میره بنی دکتر سیب.
خب ما مخکې وویلی چې د ژمي موسم دی، د ژمي په موسم کې د تنفسي سیستم نور امراض هم شته دي چې هغه یا وایرسي وي یا بکتریایي وي. که چیرې داسې وي چې په هغې کې تبه وي، ځاندردي وي، د سر درد وي، بې اشتهایي وي،
ټوخی وي نو په دغسې حالاتو کې بیا بهتره دا ده چې دغه ناروغان زمونږ یو نږدې کلینیک ته ورشي د داخلي یو متخصص سره یو څه چې کپ خپل وکړي معاینات ضرور دي تر څو دا معلومه شي چې آیا دا تکلیف بکتریایی دی او که وایروسي دی. که داسې وي چې د بکتریا د مداخلې د وجې نه دا مشکلات وي نو بیا باید یو څه انټي بیوټیک هم واخلي که نه نو عادي د تبې او د درد دواګانې کفایت کوي. په دغه حالات گرم هوا کې ځان پاتې کېدل ځان ساتل مهم دي. ګرم مایعات باید واخیستل شي او ځان په مجموع کې ګرم وساتل شي دا ډېر مهم دي. زما خو داسې نظر دی چې دا ورور ښه ده چې یو نږدې کلینیک ته ورشي او د یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي او دوا واخلي.
سلامونه، وخت مو بخیر.
سلام علیکم. خو جان جوړ یاست؟
ډېره مننه. مهرباني.
مرخص څنګه پکتیکا ولایت مرکز نه
څنګه زه سه په خیر اغلی خبرونې ته کچیر پښتنه لري میره بني
پښتنه خو ډاکټر دا سیزو تقریبا داشل کیږي کورونا
شل ورځی کیږي چې کورونا مو تیر کړی دا که کورونا نیولی است
را تیر کړی مو دا
ښه
نو اوس مو سا لنډی چې دا ته دا تک کوم
اها ښه تاسو بیرته تست کړی دی چې آیا د تاسو کرونا تمام سوی ده؟ کرونا هغه حالات منفی سوی دی او کنه اوس هم شته دی؟ ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ د ستانګزي ورور نه؟
پوښتنه دا ده چې د تالاندي سره څنګ کې دی نور هم څه مشکل لري که نه یوازې د وجود سپي ده او نفس تنګي ده؟
بس ډاکټر صاحب زما خالي
سمه ده انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. ورور ډېر زیاته مننه د اړیکې نه دی. ډاکټر صاحب دوی ویل چې شل ورځې کېږي چې کرونا یې تېره کړې ده اوس سالنډي ډېره زیاته ده وایي چې ګرځم را ګرځم نو سا مې ډېره سوځي. وروسته د کرونا نه آیا دغه وضعیت یو چا ته پاتې کېږي او که نه؟
او بالکل د کورونا داسې ډېر ناروغان مونږ ولیدل چې کله یې په کورونا باندې اخته شول د کورونا نه د ښه کېدلو وروسته چې معمولا ناروغان که چېرې عمرونه کم وي او نور امراض ونه لري نو هغې د لس ورځو نه وروسته اکثریت واقعات پاتې کېږي. په خپلو عمرونو کې او هغه ناروغان چې د هغې نور امراض ځان سره ولري مطمئن امراض لکه د وینې لوړ فشار لکه شکر همدارنګه د سږو ناروغۍ نو دغه ناروغانو کې بیا دا ناروغۍ لږ دوامې زیات وي او اکثره دغه ناروغان بیا کله چې ښه هم شي تر یوې میاشتې پورې حتی تر کله کله تر دوه او درې میاشتې پورې هم دغسې شکایت چې د ثانوي صاحب وویلې دوی لري د فزیکي فعالیت په وخت کې یا د قدم وهلو په وخت کې دوی ضعیفي احساس کوي کسالت او سستي احساس کوي او نفس تنګي احساس کوي. که چېرې دوی سره ستبه نه وي نو دا د تشویش وړ خبره نه ده. دوی به انشاءالله د وخت په تېرېدلو سره ښه شي. فقط هغه څه چې دوی ته ډېر لازم دي هغه د وجود تقویه ده. دوی ته لازم دي چې ښه خوراک وکړي، میوه ډېره وخوري او یخني ډېره وخوري، پروتیني غذاګانې او لږ ځان ګرم وساتي تر څو دوباره دوی د سینه بغل یا زکام لریش او دغسې نورو ناروغیو باندې اخته نه شي. د وینې فشار لري یا د وینې شکر لري نو هغه باید په درست شکل باندې کنټرول وساتي. هغه دوا چې ډاکټر صاحبانو دوی ته ورکړې ده هغه باید په منظم ډول باندې وخوري. انشاءالله دغه ضعیفي کسالت سستي او سالندي چې دوی لري دا ورو ورو ښه کېږي. د تشویش وړ نه
ده. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوو د تاسو نه چې په خپرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته او د ګرانو دوستانو پوښتنو ته مو هم ځواب وویل. مننه کوو د تاسو نه. ډېر زیاته مننه. رابو شو لکه څنګه چې د خپرونې په سر کې مې وویل د خپرونې په لاړه کې مو البته د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر صاحب دستګیر نظري په خپرونې کې د موږ سره د دوی سره به د واکسین په اړه خبرې وکړو چې آیا د کرونا واکسین راپیدا سوی دی؟ که چېرې راپیدا سوی دی آیا افغانستان د هغو هېوادونو څخه دی چې دغه واکسین زر تر زره واخلي؟ کومې ستونزې چې دي د خلکو هغه حل سی او کنه؟ جناب نظری صاحب په خیر اغلی خبرونی ته
تشکر. سلام خدمت شما خانم زاده و تمام شنوندگان رادیو.
زنده و سلامت باشین. تشکر از اینکه تماس ما را پاسخ دادین. طوری که گفته شدن قریب واکسین ویروس کرونا به بازار میاد و تقریبا 50% آن توسط کشورها خریداری شده. آیا افغانستان هم از او جمله کشورها بوده میتونه که البته این واکسین را خریداری بکنه یا خیر؟
تشکر. دستان ما خوشبختانه افغانستان جزء کشورهایی است که عضویت اتحادیه جهانی واکسین و معافیت را دارد. وزارت اطعمه افغانستان از 3 ماه قبل با اتحادیه جهانی واکسین در تماس هستیم. ما همه روزه در مجالس و بحث‌هایی که صورت می‌گیره به خاطر تدارک و خریداری واکسین برای افغانستان کارهای پیش رفته. انشاءالله ما برای 20% نفوس افغانستان در قدم اول تا 3 ماه آینده واکسین داخل افغانستان خواهد رسید و بر اساس طرز العمل که سازمان صحی جهان به خاطر تقسیم عادلانه واکسین کووید 19 یا کرونا در سطح دنیا آماده ساخته، بر اساس از او شناسایی خواست کردیم افراد و اشخاص را در جامعه. مثلا یکی از بحثایی که در او طرز العمل هست که در صورت رسیدن واکسین به کشور، اولین طبقه که باید واکسین شوند خدمه طبی هستند که عرضه خدمات صحی را برای هموطنان ما انجام میدن، و تعقیب از او افراد و اشخاصی که بالاتر از سن 50 سال هستند و امراض مزمن دارند در کاتگوری دوم قرار خواهد داشتند. و به همین قسم ما پیش خواهد رفتیم تا 20% نفوس خود را تکمیل بسازیم. مطمئنا تلاش ها به خاطر خریداری واکسین بیشتر برای 20% واکسین نفوس افغانستان توسط اتحادیه جهانی واکسین به طور رایگان و در سطح دولت افغانستان ببخشید که دفتر ما کم نزدیک وزارت دفاع هست.
خواهش میکنیم بفرمایید.
برای خوشبختانه برای 20% نفوس افغانستان اتحادیه جهانی واکسین را به طور رایگان به دسترس وزارت اعطام افغانستان قرار خواهد داد، ولی تلاش وزارت اعطام افغانستان برای این است که بتانیم واکسین بیشتر ایره خریداری بکنیم و دونرهای را پیدا بکنیم تا ما را کمک بکنن به خاطر خریداری واکسین کووید 19 تا بتانیم نفوس بیشتر افغانستان را در سال 2021 وقایه بکنیم در مقابل ویروس کرونا.
بله جناب نظری صاحب، پدر را تو ویست آیا افغانستان امکانات دیل لری چه بالاخره دغه واکسین د ساتلو په برخه کې کار وکړي او کنه د ساتلو په برخه کې کوم خاست نشته دی؟
دقیقا هست. خوشبختانه افغانستان یکی از جمله کشورهای هست در منطقه که بهترین سیستم را تدبیر واکسین در منطقه داره. ما عملا 13 انتیجن را برای تمام از سال زیر 5 سال واکسین را تطبیق میکنه و توانایی از این وجود داره که در سال 2021 در قدم اول برای 20% و در قدم دوم برای 40% و 60% نفوس افغانستان واکسین را تطبیق بکنیم تا ما با موقعیت جمعی و یا موقعیت کتلوی را دست پیدا بکنیم و گردش ویروس کرونا را در کشور متوقف.
بله، هر شخص باید دوبار از این واکسین استفاده بکنه و یا هم میتونن دوبار این واکسین را بگیرن. در رابطه با قیمت های این واکسین صحبت بکنین، آیا کدام قیمت خاص وجود داره که هموطنان ما باید او را خریداری بکنه و یا خیر به صورت آزاد از طرف وزارت ساتامه برشان اهدا میشه؟
خب همون قسم که گفتم در 20% نفوس افغانستان را برای فعلا تعهد اتحادیه جهانی واکسین وجود داره و این واکسین به طور رایگان به تخصص وزارت اعطام افغانستان قرار میگیره و به طور رایگان برای هموطنان عزیز تطبیق خواهد شد. مطمئنا حتی برای 20% یا برای 40% یا برای 60% نفوس افغانستان در صورتی که وزارت اعطام افغانستان او را تهیه و صادرات بکنه بر اساس قانون اساسی افغانستان واکسین به طور رایگان برای تمام هموطنان تطبیق خواهد شد، در صورتی که با شفاخانه های حکومتی مراجعه بکنند و از واکسینی که وزارت اعطام افغانستان تدارک میکنه از او استفاده بکنند. مطمئنا این واکسین به طور رایگان خواهد بود و هیچ نوع هزینه ای در بر نخواهد داشت برای هموطنان.
بله نظری صاحب، په دې اړه هم کچری وای است چې آیا دغه واکسین به تر کومې مودې پورې افغانستان ته ورسیږي؟ داسې مشخص ویلی شي چې تر څه وخت پورې او کنه؟
ما تاریخی را که برای ما گفته شده، ما تا تاریخ 7 دسامبر یعنی 15 روز آینده باید درخواست خود برای واکسین برای اتحادیه جهانی واکسین تقدیم بکنیم و تا 45 روز بعد از تقدیم درخواست احتمالاً اولین شیپمنت واکسین برای کشور میرسه. این به این معنی است که ما از امروز تا 2 ماه آینده اولین پکیج و یا بسته از واکسین را در افغانستان خواهد داشت.
بله جناب دکتر صاحب، په دې اړه هم وایز د عامې روغتیا وزارت چمتووالی د دویمې څپې د پاره څه دی؟ لکه څنګه چې موږ په اوله څپه کې د دې شاهدانو چې چمتووالی نیول سوی و، اما بیا هم خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ و، د چک په برخه کې او د دې ترڅنګ د شفاخانو د اکسیجن او یعنی په مختلفو برخو کې خلکو ستونزې درلودې، آیا داسې خاص چمتووالی ورته نیول سوی دی؟
مطمئنا ما پیش از اینکه بخوایم بگویم که وزارت سلامت افغانستان تمام تلاش خود به خاطر ارائه عرضه خدمات بهتر برای هموطنان عزیز داره. مثلا ما کاری را که وزارت سلامت افغانستان در 3 ماه گذشته کرده بود این است که ما تمام مراکز صحی افغانستان 3500 مرکز صحی در سطح افغانستان را مجهز با دوا بستر را کردیم که بتانند مریضای کووید 19 و یا مریضای کرونا به اوجا بستری شود. مثل از این که در دور اول ما فقط شفاخانه‌های اختصاصی به خاطر کرونا داشتیم، دیگه همچنین یک مسئله وجود ندارد. تمام سیستم صحی افغانستان آماده ریوی و بستری شدن مریضایی را که مثبت برای کرونا. مسئله دوم، بر اساس توصیه سازمان صحی جهان ما گروه های سیار را به خاطر تداوی افراد و اشخاصی که اعراض و علائم شدیدی را ندارند و میتونن در خانه خود قرنطین باشن و از طریق تلفن و یا از طریق رفتن تیم های سیار به خانهشان برایشان دوای مورد نیاز تجویز شود، این تیم ها ساخته شده. ولی ما باز هم میخوایم بگویم که سیستم صحت افغانستان، سکتور صحت افغانستان یک سکتور رو به انکشاف است، یک سکتور در حال شکننده هست و میتونه که مشکلات خود داشته باشه. در کنار تمام آمادگی هایی که وزارت خدمات افغانستان داره ما مطمئنا چالش های هم داریم و این چالش ها مطمئنا بحث است که در سکتور صحت افغانستان وجود داره، ولی تمام تلاش جامعه چپن سفیدان افغانستان بر راضی است که بتونن عرضه خدمات بهتری را برای هموطنان عزیز ما عرضه بکنن.
بله جناب نظری صاحب، د کلو بانډو ولایاتو په اړه هم راته وایاس، آیا الته هم د خاص چمتووالی نیول سوی دی؟ یو دا چې اوا سړیږي، لارې تقریبا بندیږي او محدودیتونه ستونزې را پیدا کیږي، په کلو بانډو کې آیا د کووید 19 شفاخانه چې جوړې سوی وي اوس هم فعالیت لري نه لري؟ کوم امکانات چې شته دي پخوا و آیا اوس هم هغه امکانات لرو او کنه؟
تشکر. یکی از دلایل را که وزارت سلامت افغانستان تمام سکتور صحت را متمرکز ساخته به خاطر تداوی مریضای کرونا اینمی مثلا هست، چون ما در زمستان قرار داریم، ضرور نیست که یک کسی که مصاب به کرونا هست به فرض مثال در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار زندگی میکنه و باید که مرکز ولایت قندهار و به شفاخانه کووید 19 تداوی شود. در ولسوالی ولایت قندهار یک کلینیک وجود داره، یک شفاخانه خرد وجود داره و او هموطن ما میتونه که به اوجا بره مراجعه بکنه و خود تداوی بکنه. ما از ولسوالی شاولیکوت را به نیت یک مثال گفتم. 3500 مرکز صحی در افغانستان آمادگی بستر کردن افراد و اشخاصی که مصاب به کرونا میشن را در اصلاحات افغانستان داره و دیگه ضرورت در این نیست که اگر هموطن ما از یک نقطه دوردست کشور حرکت بکنه و بیایه به مرکز ولایت و یا در مرکز یک حوزه و یا در کابل به خاطر بستری شدن و یا تداوی مریض کرونا خود. میتونه به اون نزدیکترین مرکز صحی که نزدیک خانه شان است به اوج مراجعه بکنه، تمام امکاناتی را که به خاطر تداوی افراد مبتلا به کرونا ضرورت است در مراکز صحی افغانستان تجهیز شده و اونا آماده تداوی را دارن.
بله دیر که یو خبره چه موگ مخ که هم البته شریک کړه د ځینو البته دوستانو هم اړیکه هم نیولی وي، هغه دا چې د ځینو نورو هیوادونو څخه افغانستان ته خلک مهاجرین در افتامت کوي، اما په خو غوندې چې په نظر کې نیول کېدل د قرنطین موضوع و څو ورځې باید دوی په کور کې پاتې سی وي یا حمل ته پاتې سی وي، هغه موضوعات اصلا اوس په نظر کې نه نیول کېږي. په خار بازار دفترونو کار ساحه هر ځای کې یعنی خلک ډیر عادي رفتار کوي. په دې برخه کې به هم البته ولې د عامه روغتیا وزارت د کوم څه نه لري کوم پیغام نه لري کوم البته د سلارې چاري خلکو ته بیا هم نه خي ترڅو چې د حالت نه البته په خواني غونډه حالت سره بیا هم مخامخ نشو.
تشکر. د تر سره کې وزارت اټومي افغانستان برای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کرد. یکی از بحث‌های که بسیار عمده و ضروری هست پوشیدن ماسک به طور اجباری اعلام شد. در او تر و کابینه جمهوری اسلامی افغانستان برای تمام ادارات دولتی و خصوصی هدایت دادند که باید استفاده ماسک اجباری شود. مسئله دومی را که وجود داره این است که وزارت اټومی افغانستان در جریان 9 ماه گذشته از طریق رسانه‌های محترم از طریق شورای انکشافی و از هر پلتفرم و هر جایی را که تانسته همیشه این پیام رسانده که پوشیدن ماسک میتونه شما را از مبتلا شدن به کرونا جلوگیری بکنه و باقی پیام های صحیح را که به خاطر وقایع ضرورت است ما همیشه او را داشتیم، ولی متاسفانه چون جامعه به یک مقدار خسته شدن و برایشون دیگه شاید او ترسی را که در ابتدا نسبت به کرونا داشتن روز از افراد ما میتونیم در بین جامعه از اون استفاده نمی کنند، ولی باز هم امروز هم پیام اساسی وزارت اطعمه افغانستان همی است که فقط و فقط رفتار انسان ها میتونه باعث کنترل واقعیت کووید 19 در هر کشور شود. اگر تمام افراد جامعه استفاده از ماسک را شروع بکنند مطمئنا ما باید خود دیدیم که تعداد واقعیت کووید ما کم خواهد شد و این یک مسئله بسیار عمده و اساسی است. در کنار از او در طرحی که وزارت اطعمه افغانستان در کابینه ارائه کرده بود محدودیت های سر رفت آمد به کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان وضع شده، در صورتی که نیاز باشه و ضرورت مبرم داشته باشن میتونن افغانستان در از او صورت دیگر ضروری نیست و یک محدودیت وضع شده. مسئله بعدی را که در کابینه مطرح شده در داخل از ایتر هستم، هر فردی که از بیرون از افغانستان داخل افغانستان سفر می کنه و داخل میشه باید سرتیفیکت لابراتوار را داشته باشه که نشان دهنده منفی بودن تستشان باشه، حداقل در 72 ساعت گذشته تست گرفته شده باشه، ماشین پی سی آر داده باشن از دفتر. این به این شکل آمده که ما بتوانیم که افرادی که مثبت هستن داخل افغانستان داخل نشن و ما بتوانیم که افرادی که داخل میشن منفی هستن و باعث گردش ویروس در کشور میشن.
بله جناب نظر صاحب، په دې اړه هم راته وایست کوم واکسین چې تاسو د البته نور هیوادونو څخه افغانستان ته بیا راوړی، څنګه موږ البته د موږ هیوادوال په دې برخه کې باوري اوسي چې په دې برخه کې به شفافیت واوسي، آیا واقعا شفافیت به په نظر کې ونیول سي او کنه هغه واکسین به هم په ځینو خاصو اشخاصو باندې وویشل شي؟
خیر، خوشبختانه یک مسئله را که ضرورت است و در صورتی که ما طرح را که سازمان صحی جهان داده او را عملی نکنیم متاسفانه که ما باعث گردش ویروس در جامعه خواهد شدیم. به این معناست که طبقه بندی افراد و اشخاص و شناسایی را که سازمان صحی جهان ارائه کرده و سازمان طرح خود گنده اونمو اصول مراعات بکنیم. وزارت اطعمه افغانستان اسمی که من بیشتر بهتون گفتم در صورتی که واکسین برای افغانستان میرسه اولین افراد و اشخاصی را که باید واکسین برایشان تطبیق شود جامعه طبی هستند چون ارزه خدمات صحی میکنند، به تعقیب از او افراد و اشخاصی که بالاتر از سن 50 هستند، جدا از این که در کدام قسمت از کشور زندگی میکنند، جدا از این که مربوط به کدام طبقه از لحاظ اقتصادی از لحاظ فرهنگی از لحاظ سیاسی هستند، بر اساس اون طرحی که گفته شده با او اساس واکسین برشون تطبیق خواهد شد.
بله ډیر زیات مننه جناب ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونده واخیسته. کچیر د خاص کوم مشخص پیغام ولروي هغه دوستانو هغه هیوادوالو ته چې په کورونا باندې اخته دي او البته بیا هم دوی پاملرنه نه کوي کار بازار دفتر او ځینو نورو ځایونو ته ځي، اوغوی هم هغه کسان چې هلته کار کوي هغه هم په کورونا باندې اخته کوي.
تشکر. ما مسئول وزارت اطعمه افغانستان و منعیت دکتر پیام ما برای عزیزی است کرونا هنوز هم جدی هست، کرونا هنوز هم میتونه باعث مرگ افراد جامعه دوستان نزدیکان ما شود، بنابراین لازم است که ما نکات وقایعی را در نظر بگیریم، فاصله اجتماعی را مراعات بکنیم و استفاده از ماسک در اماکن عمومی یک مسئله بسیار ضروری و اساسی است و با استفاده از ماسک میتونیم جلوگیری بکنیم از مبتلا شدن خود و اعضای خانواده خود برای ویروس کرونا.
بله، ډیر زیات مننه جناب ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې موږ سره وانډه واخیسته.
تشکر
کوم. مننه ډیر زیات چې په خبرونه کې موږ سره وای. نو ډیر زیات مننه کوو د تاسو نه هم چې نن مو په خبرونه کې موږ سره ملتیا وکړه. هله د چنن ورس خبرونه مو هم د خوخي وړ ګرځېدلې وي. تر بیا بل خبرونه تاسو هم په لوی او سپیشل الله سپارم او خو وخت تاسو غواړم.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.